سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سولې د هڅو په اوج کې د پاکستان لوی درستیز په کابل کې دی.
نهایي سولې ته د رسیدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډیر اړین دی.
د طالبانو لخوا د اوربند اعلان پر وړاندې د چارواکو ځنډنۍ غبرګون او د خلکو هیلې
باید دا اوربند او وغځول سي ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي.
د پیکار رغنیزو چارو په خاطر د ختیځ نورستان د اوسیدونکو ګیلې
نوسازی او بازسازی د کوم کارونه د هغوی د زمینه مکمل مساعد دی خو من لخوا دغه مسایل ته رسیدګي نه دي شوی.
او د کووید 19 وبا په خاطر په اروپا کې د ځینو بندیزونو لرې کېدل له هر څه مخکې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان او برېټانیا د پاوز مشران کابل ته راغلي. پروان کې د ماین چاودنو 15 ملکیان وژلي او شل نورې ژوبل کړي او ملګرو ملتونو بیت المقدس کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان او برېټانیا لوړپوړي پوځي مشران په ناڅاپي سفر کابل ته تللي دي. د ارګ دو باوري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سفر تایید کړی خو د برېټانیا د پوځ د مشر سفر لا رسمي نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبريال طاهر خان وایي له ښاغلي باجوا سره د کابل په سفر کې د برېټانیا د پوځ مشر هم ملګری دی. طاهر خان د خپلو سرچینو په حواله وایي برېټانیا هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کولو کې منځګړیتوب وکړي.
برطانیہ غواړي زموږ چې کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کی. نو دا د برطانیې لخوا د سې معلومات دلته په اسلام آباد کې مو د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر یو بیانیه خبره کړې وه چې د پاکستان د فوج مشر او د برطانیې د فوج مشر دوی غونډه هم کړې ده.
کابل ته د پاکستان او برېټانیا د پوځي مشران له سفره یو ورځ وړاندې طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. بل ورته په دې وروستیو ورځو کې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوې او دا جګړه پر ښکېلو خواوو سربېره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي. په پروان کې د ځایي چارواکو په خبره پر عامو خلکو دوه چاودنې شوي چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. لومړنۍ چاودنه له غرمې مخکې د شیخ علي ولسوالۍ د اوسیدونکو د سفرلۍ پر کاسټر ډوله موټر شوي چې درې تنه پکې وژل شوي او یوه مور او ماشوم د چاودنې څپې سیند ته ګزار کړي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي سیند څپانده دی او تر اوسه د مور او ماشوم جسدونه هم نه دي پیدا شوي. پر کاسټر د چاودنې یولس تنه ټپیان کړي هم دي. د پروان د امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمی وایي کله چې خلک د لومړنۍ چاودنې ځای ته نږدې شول بله چاودنه شوې چې نه تنه پکې ټپیان شوي. تر اوسه د دغو ماین چاودنو انګیزه نه ده معلومه او مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په زابل کې تېره شپه د سپرلۍ پر 404 ډوله موټر دوه غبرګې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 11 تنه یې ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل ښار کې د طالبانو هغه نه کسیزه ډله نیولې چې هدفي وژنې کولې. د ریاست نن په یو خبر پانه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په 12مه او 19مه حوزه کې د مقناطیسي ماینونو او پوستو ته د لاسي بمونو د ورغورځولو په شپږو پیښو کې لاس لري. اعلامیه کې راغلي دې کسانو خپلې وسلې او ماینونه په لغمان کې د طالبانو له یوه قومندان نه ترلاسه کول. ملي امنیت ندی ویلی چې دا کسان څه وخت او د کابل ښار کوم ځای کې نیول شوی دی. طالبانو هم په دې اړه څه ندی ویلی. بل ورته د بامیانو د والی دفتر ویلی د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال نیولی دی. د بامیان ولایت په یو خبر پانه کې راغلی چې قاری عبدالجلیل عمری د خپل یو ملګری سره پرون په کوهمرد ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. طالبانو په دې اړه هم څه ندی ویلی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال شوی ختیز بیت المقدس او لخپل کورنو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د فلسطینی مظاهرچیانو او اسرایلی پولیسو په نښتو کې لږ تر لږه سل تنه فلسطینیان ټپیان شوي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یک شنبه رسنیو ته کړې. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او په هغه ځای کې د فلسطینیانو د کورونو خالی کولو پر سر پیدا شوي چې یهودیان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونه فلسطینیانو پر ضد ربړي مرمۍ، اوښکې بهوونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي دي. او د جاپان صدراعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوګانو وویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کورونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی. ټاکل شوی د توکیو د اولمپیک سیالۍ چې له مخکې نه یو کال ځنډیدلی دي، سږ کال د جولای له 23 د اګست تر 8 پورې ترسره شي. په همدې حال کې په جاپان کې شوی یو نظر پوښتنه ښیي چې د دې هیواد شاوخوا 80% خلک د اولمپیک لوبو د لغوه کولو غوښتنه کوي. رویټرز خبري اژانس ویلي جاپان کې څه باندې 300,000 لاسلیکونه راټول شوي چې د اولمپیک لوبو مخنیوی وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته، د پاکستان د پاوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا نن کابل ته له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره رسیدلی دی. له ښاغلي باجوا سره د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم ملګری دی. د کابل په سفر کې او ټاکل شوی ده چې نن به له افغان چارواکو سره دوی لیدنې کتنې ولري. مخکې له دې چې دې خبر ته ورشو، ورزو یوې بلې موضوع ته. افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوی اوربند په غبرګون کې ویلي یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافي نه دی. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې لیکلي د افغانانو پر واقعي او تلپاتې اوربند باندې ټینګار، د افغانانو تلپاتې او دایمي اوربند په کار دی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لاره نه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
جمهوری ریاست د طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې اعلان شوی اوربند کافي نه بولي او د یو تلپات یا واقعي اوربند غوښتنه کوي. ارګ په یو خبره کړې خبر پاړه کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکلي تاوتریخواله د ملکیانو وژل، د زیربناو او عامه ځایونو ویجاړول نه یوازې په اختر بلکې په نورو ورځو کې هم شرعي جواز نه لري. جمهوری ریاست زیاتوي د روژې په میاشت کې روسي بریدونه ښایي چې سیاسي او استخباراتي موخو ته د رسیدو لپاره د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتول د افغانانو د لاکر کې سبب ګرځي، او طالبان هم باید زده کړي چې د افغان ځواکونو پر وړاندې د جګړې په ډګر کې د بریا محاسبه یوازې تیروتنه ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې تلپاتې اوربندو کړی او یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د خبرو میسته وګرځي. ارګ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند مراعات کړي، خو د سرغړونې پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره د دفاع لارښوونه هم ورته شوی. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان د شخړې بنسټیز حل، د سولې خبرو چټکتیا، تلپاتې اوربند او د تل لپاره د جګړې درېدل بللی دي. د ملي مصالحې عالي شورا په اعلامیه کې د دې شورا د مشر عبدالله له قوله لیکلي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون
له اوسنۍ ناورین څخه د یوتلو یوازنې لاره د مذاکراتو چټکول، د دایمي اوربند او د جګړې د همیشنۍ پایته رسیدلو اعلانول دي. په تېر کې هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د اختر د ورځو او په خاص مناسبتونو باندې یو طرفه اوربند اعلان کړی و چې د افغانستان د خلکو لپاره لنډمهالې آرامش رامنځته کوي، اما د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو اساسي حل لاره نه ده.
د افغانستان د سولې او اوربند په اړه خبرې داسې معلومات راکړي کیږي چې عام افغانان کلیوي خو د یو ساعت لپاره هم د جګړې له درې دوه هرکلی کوي، ولې د تل لپاره د آرام ژوند غوښتنه کوي. دوه تنه کابل میشتي حلیمه او احمد سوهای.
باید دا اوربند او وغځول سي زکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي او موږ هم دغه غوښتنه د دواړو لورونه چې باید د اوربند پر سر دوی موافقه وکړي تر څو وتوانیږي زموږ ټول ملت د افغانستان خلک په خوشحالي او آرامۍ کې ژوند تر سره کړي.
هر هغه قدم چې د افغانانو د وینې تویولو معنی کېږي دا که یوه ورځ وي که یو ساعت وي که دوه ورځې موږ هرکلی کوو.
دا غوښتنه داسې مال مطرح کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه وه. په دې میاشت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو سربیره ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته چې د نړیوالو پراخ غبرګون یې له ځان سره درلود.
و موریدل چې افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوي اوربند په غبرګون کې ویلي دي چې یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافي نه دی. په همدې حال کې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا نن کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره خبرې کړي او نورې خبرې اترې هم په پام کې لري. له بجوا سره په دې سفر کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارتر هم ملګری دی. په کابل او اسلام آباد کې سرچینو ازادۍ رادیو ته تایید کړي چې دوی به په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه اجمل انت په سټوډیو کې راسره دی. انت صاحب د موضوع جزئیات
تکل صاحب د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا نن په داسې یو سفر کابل ته رسیدلی دی چې مخکې له مخکې نو اعلان شوی. په اسلام آباد او کابل کې سرچینو ازادۍ رادیو ته تایید کړی دا چې باجوا په کابل کې دی. باجوا په داسې حال کې کابل ته ځي چې د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان څو ساعته تیریږي. د پاکستان د پوز لوی درستیز همدارنګه په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده او ورسره په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښم زیاتې شوې دي. د افغانستان د جمهوري ریاستي وی سرچینې ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې جنرال باجوا کابل ته رسیدلی خو د سفر د هدف او همدارنګه د لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي و چې په نږدې ورځو کې به یو لوړپوړی پاکستاني پلاوی د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره کابل ته ولاړ شي خو د دې پلاوی د جوړښت او همدارنګه د سفر د نیټې په اړه څه نه ویل شوي. جنرال قمر جاوید باجوا افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې په وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دی له افغانستان سره د دوستۍ یا دښمنۍ څخه یو لار خپل کړي. تر اوسه پورې نه ارګ او نه هم د پاکستان پوز کابل ته د باجوا د سفر د هدف پاړه او د لیدنو کتنو پاړه جزئیات نه دی ورکړي خو په ټولنیزو رسنیو کې په ار کې د خغلی باجوا عکس خپور شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورسره ښکاری. په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو خبريال طاهر خان وایي چې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د سفر کې د برتانیا د پوز لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارټر هم ملګری دی.
د برتانی د فوج مشر جنرال پاتریک کارټر هم لیدل کیږي او دا وړاندې د مارچ په میاشت کې داسې رپورټونه وو بلکې اول د پاکستان د فوج لخوا تایید شوی مو چې د پاکستان د فوج د مشر د استخباراتو د مشر د افغانستان د فوج مشر او د استخباراتو مشر سره په بحرین هیواد کې دوی لیدلی وو. پاکستان فوج بیا وروسته دغه برخه د اعلامیه نه لری کړې وا لیکن هغه رسنی شوی وا رپورټونه پاکستان کې هم چاپ شوی افغانستان کم چاپ شو. برتانیا غواړي زموږ څخه معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کی.
ورسته معلومات وایي چې جنرال باجوا په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره کتلی دی او ټاکل شوی دی چې ورسته له نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره هم وګوري. تر دې مخکې چې باجوا کابل ته سفر وکړي په اسلام آباد کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارټر سره تل خبرې کړې وي. د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر د دې خبرو اترو پاړه په یو اعلامیه کې ویل دي چې د دواړو د افغانستان د سولې په تړاو باندې خبرې کړې دي. همدارنګه طالبانو زینو سرچینو په ورستو یونیو کې د رويټرز خبري اژانس ته ویل دي چې پاکستان له دې وسلوالو سره خبرې کوي ترسو یو وربند تغړ کېږي او همدارنګه پر طالبانو باندې پاکستان فشار راوړي چې د امریکا سره دغه هوکړه چې طالبان په دې خاطر پکې ناراض و چې د میتر لومړی پوری امریکایان ونه وتل دا وغځي په اصطلاح تمدیدی کې دا نوې ضرب الاجل ومني او همدارنګه پاکستان پر طالبانو د رويټرز خبري اژانس په حواله دا فشار هم راوړی چې د ترکیې په کانفرنس کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه انصاب قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا ل خپل برتانوي سیال نیکولاس پاتریک کارټر سره کابل تر رسیدلای او نن یې د ملي امنیت له سلاکار حمد الله محب سره کتلی او ټاکل شوی چې د ورځې په دوام کې به ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو او سیاستوالو سره هم وګوري. دا سفر داسې محل کېږي چې د روژې په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې خونړیو حملو زور واخیست او خلک له دې کابل سخت اندېښمن دي او بلخوا د سولې خبرې هم په ټپه ولاړې دي. سلطان محمد سرور په دې اړه د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوه عبدالباری عارف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې جنرال باجوا له کوم پیغام سره کابل ته تللی.
لومړی خو باید ارز وکړم چې د پاکستان رول د افغانستان د صلح او جګړې په حق باندې ډېر مهم تلقی کېږي. دا څلوېښت کاله کېږي چې پاکستان د افغانستان په پوځي او سیاسي حالاتو کې ډېر شکل پاته سوی دي. په دې لحاظ باندې زه فکر کوم چې د نهایي سولې ته د رسېدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډېر اړین دی. د باجوار اتاک و کابل ته مهم باید ارزیابی سی او هیله ده چې افغان مقاومت د سره و کم اساسی پړاوونو ته د سولې یا مرحلو ته ور وړاندې سی. که څه هم تر ډېره بریده پرې د افغانستان لکه جګړه چې استخباراتي ده د سولې بهیر یې هم تر ډېره پرې داسې پټ پاته سوی دی او استخباراتي شکل لري. کوم څه چې د پردي شاته تیریږي د هیوادونو د طالبانو د افغانستان د حکومت تر مابین هغه ټول نه بربند کیږي. خلک د پجریان کې درست نه دي. خو بیا هم په دې چې لکه څنګه چې اشاره ورته وسو چې د سولې مذاکرات بیخي په ټپه درېدلې دي دا بیا یو مهم خوځښت دی چې جنرال باجوا راغلی دی او د افغانستان د حکومت سره تبادل د نظر کوي.
استازو په نظر د افغانستان دولت به باجوا ته څه ووایي په داسې حالاتو کې چې اوزا ډیره ترنګلې ده؟
ولا ډیر ستونزمن د ویل چې موږ د لیري څخه د دوی پر غوښتنو او توقعاتو باندې تبصره ولرو. خو بیا هم په مجموع کې په دون استنباط کېدلی سي چې موضوع د دې د چې کانفرنس ته د استانبول یا راتلونکي کانفرنس ته په بل هر ځای کې چې کېږي د دواړو خواوو اماده کېدل او د فعال ګډون په حق باندې هیوادونه نور هم هڅه کوي. امریکا هم هڅه کوي. خلیلزاد راغلی و با جواب هم دا هڅه کوي. امکان لري د دې خاطر څخه چې راتلونکي غونډه داسې یو پایله لرونکې غونډه اوسي د مخه تر هغه چې غونډه تشکیل شي په دواړو خواوو سره ځینې هغه مسایل چې جدي دي او بحث پر وسي لکه د راتلونکي حکومت او نور داسې مسایل پر هغه باندې باید د دوی دواړه اړخه سره نږدې شي یا توافقاتو ته سره ورسېږي تر څو راتلونکي غونډه یو پایله ولري او مشخص جهت تعقیب کړي.
ارې صاحب دغه ورستیو بریدونو د خنړیو بریدونو کابل کې او لوګر کې د سولې په پروسه باندې ستاسو په نظر څومره تاثیر کړی؟
یقینا هر تشنج د سولې پروسه باندې تاثیرات لري. خو په مجموع کې باید وویل شي چې د سولې بهیر باید ډېر جدي او جلاد دغه مسایلو څخه تعقیب کړي، ځکه په افغانستان کې دا څلوېښت کال همدغه مسایل شته. دغه خلک چې اوس دلته په حکومت کې شریک دي د مجاهدینو په نامه، دوی هم یو وخت دغه پولي باغ مومي و، د افغانانو دا ټول په توغندي ویشتل، انفجار نه پکښې کول، په حساب انسانان پکښې کې وژل کېدل. خو بهتره خبره دا ده چې د ناندریو د څېړلو پر ځای باندې د سولې بهیر ته د یو نیکې لارې ته توجه اړینه ده، او هغه باید دغسې تعقیب کړي.
آرې صاحب، وروستۍ پوښتنه، د پاکستان پوځ په طالبانو باندې څومره نفوذ لري؟
دا یو عجیب سوال دی. دا موږ خو دغه کلونه کلونه دا شل کاله دغه خوړج یو چې یو خوا نارې وایي چې دا د امریکا او د امپریالیزم همکارانو، نه پوهېږم څنګه او څنګه، بله خوا نارې وایي چې دا د پاکستان مزدورانو د آی اس آی تربیه سي، او دا هغه کسان چې پخوا د هغه آی اس آی و د پاکستان سره تنګه تنګ روابط درلود او شاید اوس یې هم سره ولري، هغه هم نارې وایي چې طالبان جو پاکستان دی. زه فکر کوم چې افغانان باید اصلي نقطه ته متوجه شي. دا کوم مهم خبر هیواد، هر همسایه، هر څوک چې وی وخت چې زی پسی هغه خانه خا کوشش کوي چې څنګه یو څه ګټه پورته کړي. موږ باید دې ته توجه وکړو چې خپل مشکلات حل کو پر ځای دې چې نور هیوادونه پر بل وبولو، یا یو بل د یو بل په جاسوسي او په چیوسي او چې متهم کو. دا لکه المر داسې خبر دی چې په افغانستان کې داسې هیوادونه شکیل دي چې دلته ځینې افغانان همکار دي ورسره، که ایران دي، که پاکستان دي، که امریکا ده، که انګلیس دي، که جرمن دي، که چین دي، که روسیا ده. دا ټول دلته خپل اقمار لري، دې کې شک نشته. په دې څلوېښت کلنه جګړه کې دلته حالات داسې راغلي وه چې ځینې هیوادونه مستقیم شکیل شول، ځینې غیر مستقیم شکیل شول، ځینې د افغانانو په وسیله باندې خپل اهداف دلته منصور. اوس هغه وخت راغلی چې دغه ناندري نو باید درځي نسی چې پاکستان څومره تاثیر پر دغه باندې طالبانو دي. کې یقین دی، هیڅ شک نشته چې پاکستان موثر هیواد دی پر طالبانو باندې، او یوازې پر طالبانو باندې نه. تاسو ویل د سورز د مخه څخه دا د افغاني تنظیمو مشران یو یو پاکستان ته وربلل شو، او هلته د لوړو مقامات سره د صدر اعظم په شمول ملاقاتونه وکړه. پر دغه باندې هم پاکستان تاثیر لري.
د سیاسي او امنیتی چارو کارپو عبدالباری عارض و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د ختیز نورستان د غرنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وای ولایتي اداره له دوی سره د بیا رغونې په چارو کې د مور مېرې چلند کوي، او پرله پسې له پامه غورځوي. دوی دا وکوي چې ولایتي چارواکو تر ډیره په پارون او واما ولسوالیو تمرکز کړی، او د دې ولایت لری پرتی سیمې بالکل ترې هېرې شوې دي.
کامدیش او برګمټال د نورستان هغه دوه لری پرتی ولسوالۍ دي چې خلک وایي په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې د بیا رغونې ډېرې لومړنۍ پروژې هم نه دي عملي شوې. دا دواړه ولسوالۍ د نورستان له مرکز پارون لری پرتی او غرنۍ دي. د برګمټال اوسیدونکي محمد طیب د خپلې ولسوالۍ د هغه کندو کپر سرک شکایت کوي چې روغتون ته د یو ناروغ د رسولو لپاره پرې په ورځو مزل ته اړتیا ده.
خو سرکونه ډیر خراب دی تر برګمټاله پورې، برګمټال نه واخله تر پیښورکې قریا پورې ډیر خراب دی. دا کوم چې مرزونه دی دا انتقالول نه گاڑی ستا، چې گاڑی پیدا سی چې دو ورځ کې رسو، گاڑی پیدا نه سی درې ورځ څلور ورځ په پیاده برسی ګدر.
محمد طیب وای برګمټال کې نه روختون شته، نه خونځي ودانې لري، او نه هم د ژوند نور یا سانتی وی. د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکو عبدالفتاح را ته ویل دوی ته په تیرو شلو کالو کې داسې کوم کار نه دی شوی چې په برکت د ژوند لومړنۍ ستونزې حل شي.
او نو سازیو بازسازی کوم کارونه دی، هغوی د زمینه مکمل مساعد دی، حکومت له خوا دغه مسایل ته رسیدګي نه دی شوی. دلال آباد نه تر بریکوټه پورې یو من په سر دیرش افغانۍ اخلي، او بریکوټ نه دیزه پورې جالبه ده چې درې سوه افغانۍ اخلي. د دې وجنه تقریبا ګرانی بیخي زیات شوې ده، زمون ملا بیخي مات شوې ده، فقر سره خلک مواجه دي او بیکاری سره مواجه دي.
محمد طیبه او نور نورستانیان وای هر څوک چې په یو سیمه کې په دنده ګمارل کیږي باید په هغه ټوله سیمه کې د متوازن خدمت کولو هوډ ولري. دوی د نورستان ولایتي چارواکي تورنوي چې یوازې د پارون شاوخوا سیمو ته پاملرنه کوي او لري پرتی ولسوالۍ هیري کړي دي. خو د نورستان چارواکي وایي دوی ته ټول نورستان د یو لاس ګوتې ښکاري او هیڅکله هم توپیریز چلن نه دی کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په کامدیش او برګمټال کې د وسلوالو طالبان لخوا د آبادۍ کارونو سره مخالفت د دې سبب شوی و چې دغه سیمه کې د بیا رغونې پروژې عملي نشي. خو چې د په وینا حالات ښه شوي، ولایتي چارواکو هم په کې د بیا رغونې او آبادۍ چارې پیل کړي دي.
برګمټال ولسوالۍ کې عملا همدا اوس په اتو مکتبونو باندې کار جریان لري. د برګمټال جامع جومات باندې هم کار شروع شوی او همدارنګه د برګمټال کامدیش عمومي لاره 2.5 کیلومتر ترمیم عملا شروع دی. په کامدیش ولسوالۍ کې په سړکونو باندې کار شروع دی. په کامدیش ولسوالۍ کې په لسو مکتبونو باندې کار جریان لري چې درې مکتبونه تکمیل شوي هم دي او په نورو برخو کې هم کارونه جریان لري.
کامدیش او برګمټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ دي چې ډیرې اوسیدونکي وایي د کونړ مرکز اسداباد او یا پارون ته په ورځو ورځو له سفر وروسته رسیږي او له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې دوی ته د ژوند یو لړ اسانتیاوې په همدې سیمو کې پوره کړي. په ځانګړې توګه د ښوونې، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې دي د مرستې لاس ور وغځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د اختر په درشل کې په خوست کې د څو بېوزلو کورنیو ستونزمن ژوند ته کتنه کوو. د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم بېوزلي زیاته ده. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو کورنیو ته حتی د روژې په ورځو کې لازم خواړه برابر کړي او اوس اختر په مخ کې دی او دوی نشي کولی چې د اختر جامې او نور توکي خپلو ماشومانو ته واخلي. دا بېوزلي خلک له مرستندویو ټولنو او خیریه بنسټونو د اختر په ورځو کې د مرستو غوښتنه کوي.
د خوست ښار مرکزی چوک په ختیځ څنډه کې د یعقوبیو جامع جماعت مخې ته د سړک په منځ کې د تیر شوي ویالې په غاړه لسګونه ناست کارګر دې ته منتظر دي چې یو څوک به یې د یوې ورځې مزدورۍ لپاره کار ته بوزي. نږدې غرمه د خود څلوېښت کلن سیف الله په ګډون لسګونه نورو کسانو ته هم ورځنی کار نه دی پیدا شوی. د دیارلس کسیزې کورنۍ سرپرست سیف الله وایي له یوې خوا د کارونو نه پیدا دل او له بلې خوا په ښار کې د توکو د بیو د لوړوالي له امله یې تر اوسه خپلو ماشومانو ته د اختر کالي او خوراکي توکي نه دی اخیستي. سیف الله سوداګرو د انصاف او د احتکار کوونکو په وړاندې د چرواکو د جدي چلند غوښتنه کوي. خو آیا رښتیا هم ټولو سوداګرو د اختر له ځنګړو ورځو په استفادې د توکو بیل وړې کړي؟ دا پوښتنه مې په خوست ښار کې د شهید الله په نوم له یوه هټیوال وکړه. دی وایي د کورونا وبا وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړېدو په هیواد کې هم په نرخونو مستقیم اغېز کړی.
زله کورونا وروسته یو دوه ودو ته ولاړم چې یې ازبکستان او بل یې پاکستان دی. هلته نرخونه چې زه مخکې تللم هغې په نسبت باندې تقریبا تر نمایم لوړ شوی وو. نو د هغې تاثیر دی چې افغانستان ته کوم اجناس راځي هغه دلته بیا قیمته باید خلک مجبور دي چې خرڅې کړي.
د خوست ولی ویان د طالب منګل وایي له احتکار کوونکو او هغوی چې له آزاد بازار څخه په نسمه استفاده د توکو بیل وړوي قانوني چلند کوي.
د خروالې په چوکاټ کې یو کمیسون هم ټاکل شوی چې وخت نا وخت د بازار څخه څارنه کوي او هغه څوک چې د نرخونو د لوړو بیو په برخه کې بې انصافي کوي هغه به تر کلک څارلاندې ونیول شي.
په بهرنیو هیوادونو کې د بیو لوړیدل او په وارداتي برخه کې لا هم د محدود افغانستان پاتې کېدل هغه لاملونه دي چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د توکو بیې به د ډیر وخت لپاره هم داسې لوړې پاتې شي. د خوست شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نرخونو د کنټرول لپاره د مالیاتو د کمیدو په ګمرکونو او لویو لارو کې د شته فساد د له منځه وړلو په صنعتي ښارګوټو کې د تولیدي مؤسساتو ایجاد او له څو هیوادونو سره د سوداګریزو چارو او ترانزیټي لارو خلاصون د حل لارې وړاندیزوي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 3.5